السلام علیکم. د مازیګر د شپږو بجو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. طالبانو دو وزارتونو لپاره نوی سرپرستان او د نوه نورو وزارتونو لپاره نوی مرستیالان اعلان کړل. په تازه ګمارونو کې د ښځو د نه موجودیت په اړه د طالبانو یو ویان وایي
چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کته مګورو چې د ښځو ستونزه د نارینه وو د حق حل کیږي.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي نوی مشران د دې ادارې د بهتری لپاره ګمارل شوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې سفی الله ستانکزی خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو شپږاویمه عمومي اسامبلا نن په نیویورک کې پیل شوه. طالبانو په خپله کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل، خو بیا هم ښځې پکې نشته. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو شپږاویمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې پیل شوه. لومړنی ویناوال د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش و چې د خبرو دوه د سر موضوعګانې د سولې او اقلیمي بدلون په اړه وي.
We need actions anchored in respect for human rights.
مونږ عملی اقدامات او د بشري حقوقو درناوي ته اړتیا لرو. مونږ د سولې لپاره یو نوی جامع اجندا ته ضرورت لرو. دویمه خبره دا ده چې مونږ باید اقليمي ویش سره وصل کړو. دا د شمال او جنوب ترمنځ د باور جوړولو ته اړتیا لري.
ښاغلی ګوتیرش همدار از د 2022 کال تر نیمایی د نړۍ او 100% وګړو ته د کرونا د واکسین پر رسولو هم ټینګار وکړ. د راپورونو په اساس د ملګرو ملتونو په شپږاویمه عمومي اسامبله کې اقلیمي بدلون، د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکی کړکېج، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان نامعلوم برخلیک، د یمن، سوریې او ایتوپیا جګړې د بحث وړ موضوعګانې یادې شوې. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل، خو د ښځو نوم بیا هم پکې نشته. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. پاتې یو شمېر کسان د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل مسلکي کسان معرفي شوي او لا په دې برخه کې کار روان دی. تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو. د طالبانو د کابینې ګڼو منتقدینو ویلي دوی د اقلیتونو خزو او مسلکی کسانو ګمارنه لپاره غورځولې ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی هر څومره ژر چې کیږي ل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو د حکومت بیان ده او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وکړه.
ښوونځیو په اړه باندې تعلیم او تربیه وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو ښوونځیو د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمینه هر څه زر مساعد سي. صرف په طرزالعمل او په لایحه باندې به کار رواني. امید شته چې هغه کار نهایي سي انشاءالله.
طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې په تړاو یې ګام وانخیست. دې چارې ګڼ توند غبرګونونه وپارول. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېری څوکۍ ګټلې، خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې لیبرالانو د سپتمبر په 6مه ټاکنو کې 1650 پارلماني څوکۍ ګټلې. له وخت مخکې ټاکنو په ترسراوي سره ترودو هیله درلوده چې د هغه ګوند به د پارلمان 1100 څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. نن څلوېښت کلن ترودو به اوس د داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې له ډېرو څوکیو سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ باندې تکیه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ګوري. خو بوریل زیاته کړې د 2015 کال د اټومي تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو د وزیرانو په کچه کومه لیدنه په اجنډا کې نشته. له دې مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودغیان ویلي د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې وزیران دا اونۍ د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران له استازي سره په لیدنه کې د اټومي تړون په اړه د خبرو په بیا پیل باندې ټینګار کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې ووت او ورپسې په ایران سخت بندیزونه پیل کړل. دا چاره د دې لامل شوه چې ایران هم تړون کې کړې ژمنې یو په بل پسې ماتې کړي او د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو اندېښنې وپاروي. د ایران او امریکا د بیا جوړولو لپاره هڅې روانې دي، خو لایې کومه کره نتیجه نه ده ورکړې. او وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. د افغان الاصله بریتانوی ډاکټر د برېټانیا په کچه د غوره ډاکټر اوارد بیګا په یو لړ مراسمو کې چې د برېټانیا حکومتي چارواکو شاهي کورنۍ غړو او روغتیا پالانو حضور درلود د مشهور فوټبالر ډیوید بیکام لاسه واخیست. وحیداریان چې کلونه مخکې له افغانستانه برېټانیا ته تللی په ټویټر باندې ویلي د ده په څیر نور ګڼ کسان هم وړتیاوې لري او باید چانس ورکړل شي.
I'm receiving this award having fled conflict in Afghanistan.
دا ورته داسې وخت غټم چې کلونه مخکې د افغانستان له جګړو راوتلې مودل ته برېټانیا ته د یو داسې ماشوم په توګه راغلم چې کورنۍ ورسره نه و او رسمي تعلیم نه درلود، خو نور ګڼ کسان هم لکه ما د همداسې وړتیاوې لري او هیلې لري. هغوی هم لوی کارونه کولی شي که تاسو ترې ملاتړ وکړئ. نو هیله لرم چې کډوالو ته چانس ورکړئ. ډاکټر آریان د ټیلی میډیسن په نوم یو بنسټ جوړ کړی چې پکې د لویدیځو هیوادونو ډاکتران د جنگ ځپلو سیمو له روغتیا پالانو سره په آنلاین بڼه مشورې او لارښوونې شریکوي. د برېټانیا په کچه روغتیا پالانو د غوره اواردونو پروګرام د ملي روغتیا ادارې NHS سان خبرونې څلورم چینل او ځینو نورو بنسټونو لخوا په لاره اچول شوی و.
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. طالبانو د دوو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوه نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. طالب چرواکي وایي هڅه کوي چې په نویو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو په دغو ګمارونو کې بیا هم ښځو ته کومه ونډه نه ده ورکول شوې. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون و نور وزارتونو ته هم مرستیالان ټاکل شوي دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې بیا هم د ډلې ته نږدې کسان ځای شوي او ښځو ته پکې کومه چوکۍ نه ده ورکړل شوې. د سرپرست وزیرانو سربیره د ډلې محمد بشیر او محمد عظیم سلطانزاده د سوداګرۍ وزارت مرستیالان نومولي. عبدالباری عمر او محمد حسن غیاسی بیا د روغتیا وزارت مرستیالان ټاکل شوي. د طالبانو دو مهم جنگی قمندانان صدر ابراهیم د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال او عبدالقیوم زاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستیال ګمارل شوی دی. مجیب الرحمن عمر ته د اوبو او برېښنا وزارت د مرستیال چوکۍ او غلام غوث حیدری ته طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چوکۍ ورکړل شوې ده. ګل محمد او ګلزرین کوچه د سرحداتو او قبایلو چارو وزارت مرستیالان، ارسلا خروټه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال او لطف الله خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکی مرستیال په توګه ټاکل شوی دي. محمد فقیر د ملي احصائی ادارې سرپرست رئیس، نجیب الله د اټومي انرژي د ادارې رئیس او نظر محمد مطمئن بیا د اولمپیک د ملي کمیټه سرپرست ګمارل شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد وای نوی ګمارنې تر ډیره د وړتیا پر بنسټ شوي.
دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره هدا پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلفو اقوامو خلک هم دلته د هزاره ورونو نه د نور ورونو نه هم پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې سم کوشش کوو.
طالبان داسې مهال یو شمېر ادارو ته نوي سرپرستان او مرستیالان ټاکي چې وړاندې اعلان شوي کابینه یې په کور دننه او نړیواله کچه د دې کابل تر سختو نیوکو لاندې ده چې ټول ګډونه نه ده. په کابینه کې د ښځو نو حضور بیا هم د یوې پوښتنې په توګه مطرح دی. په دې اړه مخکې په کابل کې ښځو پراخ غبرګون ښودلی او لادیونونه یې هم کړي. طالبان هڅه کوي داسې مال خپل کابینه بشپړ کړي چې د کابینې د تحلیف مراسم هم لغوه شوي دي. طالب ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د حکومت رهبرۍ پریکړه کړې چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر د کابینې د تحلیف مراسم لغوه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د کابینې تحلیف به په ځانګړي مراسمو ترسره شي او پکې به د یو شمېر مهمو هیوادونو استازي ګډون وکړي.
طالبانو نن د حکومت لپاره ځینې نوي چارواکي معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا هم د ښځو ونډه پکې نه تر سترګو کیږي. پر همدې مسأله سیفی الله ستانکزی د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان محمد نعیم سره مرکه کړې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابینه کې د ښځو ونډه ولې نه تر سترګو کیږي.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یوه ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یوه خزې راتک په قابلیت کې دا هدف دی او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي او یا د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په قابلیت کې راشتلې ستونزې هوارېږي دا کومه منطقي او د عقلاني فکره ده فکر نه کوم موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو دغه رمزي شیان خو موږ تاسو وکتل په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ارګان کله بل نامه خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پوهنتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د عام د منطقي لحاظه او هم د اصولي او شرعي لحاظه داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو د ستونزې هوارې لپاره فکر وکړو
ښاغلی نعیم زه غواړم وپوښتم د افغانستان نږدې 100,000,000 ښځې دي د دغو 100,000,000 ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې
ما همدغه خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي چې 100,000,000 ښځې به ټولې په کابینه کې وي ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی استازی څه کوي د دوی استازی نیسئ که نه په کابینه کې
ما همدا خبره پوهه شرحه کړه چې دلته هدف څه دی که یو وخته په کابینه کې راغله په دې معنا چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې دا خو نه دي شوي یک دنیا په ځای کې نه شي راښودلی او که دا وي چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي بیا خو دا ټوله دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په دا ټولو حکومتونو کې نظامونو کې موږ ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د ښه حل کېږي د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي د ښځو اړوند کارونه نیمایي د نارینه وو لپاره وي
خو د تصمیم څه دی ښاغلی نعیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کېږي که نه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکی په همدغو مسایلو پورې تړلی دی چې یو یې د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي نه د ماشومانو د ستونزو د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې دوی اوس هلته په امریکا کې د افغان ولس تقریبا تر 10,000,000,000 پورې هغه هلته کنګل کړي دي مالی سرچینې چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسېږي همدغه نارینه ماشومانو ته رسېږي دا ښځې نه دي د دې ښځو په حق کې ولې ظلم کېږي داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ ښځه انسان ده د ښځې که په هر ځای کې وي هغه که په کور کې وي هغه که په کلي کې وي هغه که په دولتي دوایرو کې وي هغه که په پوهنتون کې وي هغه که په مکتب کې وي هغه که په هر ځای کې ښځه ده د ښځې باید احترام وشي د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه
کوم پرودنه کې ده مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم او بخې خبرې مخه ته کوم د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هفته په منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خپره شوې بیانونه خپره شول د ویاندویانو لپاره خبرې وشوې چې په هغه کار روان دی
ښاغلی نعیم د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه
فکر کوم اصلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دي هغه مختلف ده په دغه کې دغه څه ده د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي خو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه په دغه کې دغه وي
څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیانو په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دا نه وي
هغه د خاص عملګری شته د غوښتنې دغه بخش کې په دغه په هغه کې هر بخش کې تاسو اشاره ورته وکول تاسو که څنګه شته دغه کار کوي دا خو نه چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې اداره د کنټرول او دغه کارونه د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو خو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کال چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه قسم
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وو د طالبانو حکومت د سوداګری او روغتیا وزارتونو د پارانیوي سرپرستان او د نهو نور وزارتونو د پارانیوي مرستیالان نن اعلان کړل د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته ویل چې دوی هڅه کړي مسلکي توپ ته پام وکړي د پانتون استاد عزت الله پیژن څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې په تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام سوی
موږ وخت د لاس ورکو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دی چې موږ پر دغه موضوعات باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غاور پر سوی وای په دا باندې وخت ځای کو او لیستونه بدل را بدل کو. خو بیا هم نه د ملت او نه د متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کړو. زه فکر کوم دغه معیارونه باید مخکې د مخکې په پام کې نیول شوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلی را بدلی او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنی حالت چې د افغانستان خلک پکښې قرار لري د دغه حالت څخه باید وویستل سي. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا هدف څخه موږ ډېر لرې یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان سوو کسانو کې هم یوه ښځه نه تر سترګو کېږي، دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنې خو وارد مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي، هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول شوي وو. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوعات په دغه برخه کې مطرح کېږي. هغه اول دا دي چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواک وي. هغه هېوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده، هغو ته یې امن په تنځایونه ورکړې وه، د هغو کورنۍ هلته دي، په یو ډول یرغمل دي، مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلاتفارم یو داسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمې او بنسټیزې غوښتنې په پام کې ونیول شي او د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول شي. دا به ډېره مشکله وي او طالبان هم د ذهني لحاظه تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هېڅ وجه باندې دوی ذهنن داسې جوړ نه دي چې میرمن دې راسي، هغه دې د یوې ادارې په راس کې وټاکل شي. دوی نه دي آماده چې یو طالب چارواکی دي د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په داسې حال کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودې او د اوسنۍ د نړیوالې ټولنې سره د اوسنۍ راکړې ورکړې معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغو ته شان ته باید موږ ذهنن آماده اوسو، که نه موږ به منځوي حالت ته ځو او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د لیستونو په راړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف وي او اصلي کار به څخه پاتې وي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو برښنا شرکت له خلکو غوښتي چې خپل د برښنا بیلونه پرې کړي، خو د برښنا پیرودونکي وایي چې د بانکي بحران له کبله دوی نسي کولای چې خپل د برښنا بیلونه تحویل کړي. په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې له کبله زیات خلک ساعتونه ساعتونه انتظار کوي.
دلته خلک تر سره لمر لاندې اوږدو لیکو کې د یوې بانک دروازې شاته له ساعتونو انتظار دي څو خپل د برښنا بل پرې کړي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې د بل تحویلول اسانه و، خو اوس په کم شمیر سره د بانکونو د څانګو پرانیسته د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ لامل سوې ده. ډیری اندېښنه لري که چیرې دوی خپل د برېښنا بلونه په خپل وخت پرې نه کړي، په افغانستان د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا به پرې سي. د کابل اوسیدونکو عمران او بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بل بخونه چې راغلی دی هغه بلونه ډیر په قیمت باندې راغلی دی او بل ستونزه دا ده چې خلک چې ځي چې هماغه برق پیسې تحویل کړي په خوښنۍ سره چې ځین زیاتره بانکونه تړل شوي دي بعض نه دي او یا بعض دي هغې کې ډېر ګڼهګونه دي خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. زه هم څو ورځې مخکې چې لاړم سهار وخته لاړم ډېر ناوخته پورې ساعتونو وخت ونیو چې زه هلته لاړم خپل پیسې مې تحویل کړې او خلکو اندېښنې دا هم دي که پیسې تحویل نه کړي نو کېدای شي چې برق موږ باندې قد شي او موږ هم
برېښنا د بل د تحویلې په اړه باید زه تاسو ته ووایم چې د پخوا په پرتله اوس موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. کله چې مثلا بانک ته ورځو یا دا ده چې هلته سیستم خراب وي یا دا ده چې مثلا بیروبار هلته وي نو له دې کبله موږ نشو کولای چې دغه پیسې په اسانۍ سره تحویل کړو. ډېری بانکونه یوازې مرکزي دفترونه پرانیستي وو چې دغه خدمات هم پکې اصلا نه وو. له دې کبله موږ له ډېرو ستونزو سره او له ډېرو کړاوونو سره په دې برخه کې مخامخ وو.
په ورته وخت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال او د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل موجود ستونزې به لنډمهاله وي او افغانستان ته د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا کې به هیڅ کومه ستونزه پیښه نه سي.
د برق د بیلونو د تحویلولو ستونزه به ان شاء الله موقتی وي، زیات وخت به نه اخلي. تاسو پوهیږئ چې ادارو اوس تازه په کار پیل کړی. کله چې شان تنظیم سي کارونه خپل چوکاټ ته ولویږي د مراجعینو ستونزې به په دې برخه کې کمې سي او د برق د قطع کېدو ستونزه ان شاء الله نسته. امیدواري د دې ستاسو په دې برخه کې نور په مختګونه وسي. د اسلامي امارت مسؤلین په دې برخه کې کار کوي ترڅو له ګاونډیو هیوادونو سره همدا تعاملات لا تقویه کړي.
د افغانستان برېښنا شرکت د مقررو لمخې کچېرې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا د بل پیسې تحویل نکړي جریمه کیږي. خو د خلکو پر وړاندې بانکي ستونزې یو جدي ننګونه ده چې تر دې دمه نه ده حل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي وروستي تحولات او بدلونونه به د دې بورډ پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي. عزیز الله فضلي چې نوې د دغه بورډ عمومي رئیس ټاکل شوی دی شنبې پورز یو کانفرنس ته ویل چې د نړیوال جام لپاره چمتووالی روان دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وړاندې ستونزو او اندېښنو د دې بورډ چارواکي کابل کې خبري ناستې ته اړ کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د بورډ چارې په عادي ډول دوام لري او پر وړاندې هیڅ ستونزه نشته. ښاغلی فضلي د هغه اندېښنو په ځواب کې چې ګنې کرکټ بورډ کې سیاسي مداخله کوي وایي هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو خپلواک اداره کې مداخله وکړي. نوموړي د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل.
ډاکټر صاحب حامد چې دلته خدمت کړی د دې نمخ کې اوسې کړی مرزا دې ککر د دانې کو چې افغانستان په دې شرایطو کې واکن هم په طبي چارو کې ډیر ضرورت لري. بس اړای په ډاکټری کې زده کړې کړې وي چې هغه د کورونا مریضي هغه تیره کړې و روزمره د هغه پښې هم ډېرې پړسېدلې وي. د هرې ورځې په تېرېدو سره د مریضۍ سره هم لاسو ګرېوان و. ما خپله هدایت به درې واره ورته وکړي چې هر هېواد ته ځي موږ مرسته سره کو. نو دغه ضرورت ته په کتو سره کم ځوان چې راغلی دی دا زموږ په انتخاب راغلی.
نوموړي زیاته کړه اوسنی اجرایي رئیس نصیب حقانی هم د سرپرست په توګه ګمارل شوی او ډیر ژر به دغه بست اعلان ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر هم دغه شان نړیوال جام ته د چمتووالي په تړاو رسنیو ته هم معلومات ورکړل. هغه وویل اوس مهال ملي لوبډله په افغانستان کې دننه په تمرینونو بوخته ده او هر کله چې د ویزو چارې بشپړې شي د لا ښه تمرین لپاره به متحده عرب امارات ته ولاړ شي. ښاغلی فضلي دغه شان د غوراوي کمیټې لپاره هم نوي غړي اعلان کړل. نوموړي میرویس اشرف، رشید زدران، نورالحق ملکزی، عبدالله مزاری او میر مبارز د دې کمیټې د غړو په توګه ونومول. خو د کرکټ چارو څارونکی بادام احمدزی بیا په دې نظر دی چې نن سبا د افغانستان کرکټ بورډ له بحران سره مخ دی.
د افغانستان کرکټ یو ځل بیا له بدو ورځو تیریږي او په ځانګړې توګه اداره د ډېرې زیاتو سوالونو لاندې راغلې ده. د دې اداره باندې سیاسي خلکو لخوا له فشار د هغوی ګډون د کرکټ په زیان ده. د خپلو ګډو لپاره که لوبغاړي وي که اداري کارکوونکي وي په دې اداره کې غواړي چې زورګویو کې او دغه اداره د خپلو ګډو دپاره استعمال کړي. بیا به د ولس دپاره همدوی مجرمانی همدوی به بیا مختوري وي د ولس دپاره.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې شاوخوا میاشت وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیلېږي. د کرکټ د څارونکو په باور دې جام ته باید افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی ولري. خو دوی اندېښنه ښیي که په کرکټ بورډ کې وروستي کړکېچونه سم مدیریت نشي پایله به یې ښه نه وي.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او قومونو مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام وکړي. دوی په عین حال کې د شاوخوا لس میلیارد ډالره شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. تفصیل په یو راپور کې اوریدای سي.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادې راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالي منګل وویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه مونده ده، د نړیوالو په ګټه مونده ده. افغانستان ته باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات سمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د حل ځاله وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخوالې نه روبسي.
د ترزیو علیشیر ولسوالۍ قومي مشر مختارالدین جلالزی وایي، د نړیوالې ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولی شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه ده، افغان ولس چې دا ډېر زوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده، موږ هیله یې دونه دادو چې د دې فوره چې د افغانستان ولس په شرف وکړي، په مخ لور شي، دوی خپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنه کړو، او تر څو د افغانانو تعلیم تربیه، د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ، بلکې هر څه بیرته موږ لاسته راوړو.
نړیوالې څېړنې ښیي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي، د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باک ولسوالۍ قومي مشر حاجي رحیم ګل وایي، د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنی حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکن چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي، که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکون کا اوریدونکو ته سلامونه وایم. امیر اغا هم د هلمند ولایت سره د ټلیفون پر کښ شایم. پیغام وروره دغه دی چې حکومت للی دي واکسینونه زموږ له ټوله بند شوي دي. موږ په کمپاینونو کې کار کوو، اوس هغه کمپاینونه هم بند شوي دي. کینی خدای خدای زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه واکسینونه علاقه دغه مجاجین د واکسینونه علاقه چې په دا کورو باندې کمپاینونه دلته شروع شي. دغه د پاکستان چارواکي د پاکستان حکومت کې مونږ لږه کړو چې دولسم تاریخ باندې به تاسو ته د تورخان بي اخلاصو په هغې باندې په ازادانه توګه تګ راتګ کولی شئ. هم اپلو خلک، هم دې پلو خلک. دولسم تاریخ هم برابر شو، پکې نورې ورځې به وکېدلې. ولې دغه شان د ظلم بېتې وشي او ولې دومره خلک په آزاد شي؟ ولې دا مسلمانان دي؟ په پاکستان کې مسلمانان دي، خپلوان دي، یو بل نه خلاصې نشته دي. باید خبره هغه خبره کومه خبره چې وشي په هغه باندې عمل وشي، او چې عمل چې نه کوي یا خبره ولې کوي زموږ سمه پیدا کړي. چې موږ امیدوار چې موږ تم شو او بیا هماغه شان چې خلکار ونه شو په تېر حکومت کې به دولتي خلک به تل تاسو له موادونه درکو دا درکو دا درکو لیستونه به نه ولیکل ښه ډېرې خو یاره موږ له چا مواد راکړی دي او نه موږ په سترګو لیدلی دي راغوان حکومت ته زموږ دا درخواست دي دغه شان کار ونه شي لکه په مخ کې تېر شوي دي.
عبدالرحمن سره په تماس کې دلته نور په هلمند ولایت کې د ډېرو ستونزو سره مخ یو. بانکونه بند دي، چا ته پیسې په لاس نه ورکول کېږي، فعالیت یې نه دی شروع کړی. نو چا چې کوم معاش څه پیسې په بانک کې درلودې ورسره وې، هغو ته اوس لاسرسی نه لري، اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کېږي. دلته موږ په بې اندازې مشکلاتو کې راګیر شوي یو. موږ د عمارت د مشرانو څخه دا غواړو چې دا بانکونه فعاله کړي، خلکو ته لږ تر لږه د اولیه توکو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي. هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولې نه اوري.